ستوري مسوي وقت سهار لاستو جسوي نند خالي ورز ده 2014 ميلادي کال ده سپتمبر دره منتا ده ده مشالي دو دنان وزي نحسا تخبرونو پا دو مگری کی موز عبدالحی کاکل خط کلیکم خیل ده روغ جون و خوش عالمه است پا مردان کی برونای برید او پا ده تلاو زینی رپورتون او ده ده ترسنگ ده ازبکستان ده اولسمشر ده مرگ پا اړه حال په روانه غړی کې درکو په دوه نیمای کې دوه اونیزی خبرونی روشانه مستقبل او د باختر ستوري لرو و پایل کې خبرونه د خبر پښتونخوا په مردان کې پر عدالت په سوی برید کې د وژل سوو شمېر دی لسو ته رسېدلی دی. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په امنیت کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. د ازبکستان سرکاري ټلویزیون تېر ماخوستن د دې هېواد د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د مردان پر عدالت په سوی برید کې د وژل سوو شمېر دیار لسو ته رسېدلی دی. چارواکي وایي یو زخمی کس پرون په مردان کې اسپتال کې ساه ورکړه. په وژل سوو کې څلور وکیلان، درې پولیس او شپږ ولسي وګړي دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر پرون په مردان کې د پیښې د ځای د کتو پر وخت خبر اعلان کړ چې د وسلوال پر ضد د په وینا بریالي عملیات شوي دي.
یو قسم له امن راوسته دی خو چې کوم آپریشن شوي دي هغې نتیجه کې دی خواره شوي دي او سخت ټارګټ شوي. ضرب عذب خو خدای په فضل تاسو له حالات نن داسې کړل چې نن زه ټرایبل ایریا ته ځم نو زه دا ګڼم چې زما ته د سیکورټي ضرورت نشته دی. نیشنل اکشن پلان باندې ډېر کار شوی دی.
د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د پیښو په غبرګون کې ویلي د ترګري د مخنیوي لپاره په فاټا کې آئینی اصلاحات او افغانستان کې حالاتو سمېدو ضرورت دی. تحریک طالبان جماعت الارار ډلې د مردان د پیښې ذمواري قبوله کړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د ښې کارکردګۍ سکولونو او استادانو ته د انعام ورکولو دومه مرحله اعلان کړې ده. د تعلیم په څانګه کې د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو مشر ولی خان نن مشالې ټول په ښه کارکردګۍ کول به د و هډ ماسترانو ته یو یو لک او استادانو ته به 500 سره روپۍ ورکوي.
مونگا چکما پیمانا دا ناغی کیاو دے دی سکول انرولمنٹ سونے انکریز کرے دے دی سکول دے تیچرانو حضرے س شرادا سٹوڈنٹانو حضری س شرادا پارٹیسیپیشن ریٹ ان نائنت ان ٹینت بورڈ اگزام دے
د انعامونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت سږ کال په بجټ کې 130 میلیونه روپۍ ایښلي. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل بیګا مشالې ټول په تیرو دوو ورځو کې پر جاني خیلو ولسوالۍ ائتلافي ځواکونو د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي. د دې په وینا د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي چې پکې د متقی په نامه د حقاني شبکې کمانډان هم شامل دي. د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو لاسته لوېدلې چې د افغان چارواکو پونه د حقانی شبکې سره تړاو وس تړلی وسوال دی. افغان طالبانو د حکومت لوري د چارواکو لوري د شپږو وسوالو د وژل کېدو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نور به د هغو کسانو اواز ته غوږ ونه نیسي چې عواید یې د کرپشن له لارې وي او اوس یې دا کم سوي دي. ښاغلی غنی د جمعې پر ورځ د کابل د خواجه رواش د استوګنې د بلاکونو د پروژې پرانیستې پر مهال وویل چې نور خلک د زورواکسان لکړونو په تنګ راغلي او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. ښاغلی غنی همدارنګ ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پوره کېدو لپاره هڅې کوي. د ازبکستان سرکاري ټلویزیون تېر ماخوستن د دې هېواد د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف څو ورځې مخکې مغزو سکته کړې وه. د ازبکستان د دولتي ټلویزیون لخوا د دې هېواد د کابینې او پارلمان هغه اعلامیه خپره شوه چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل سوی. د ټلویزیون خبرونې وړاندې کوونکی وویل
په پژلانیو نشوه درګوه پرزیدنته
دوی هم هغه سی چې زموږ د ګران ولسمشر ارزو نو موړی ول اسلامي اصول سره سم د سپتمبر په درې منیټه دغه په اصلي شهر سمرقند کې چیرې چې مور پلار شختي خورته وسپارل سي. د ازبکستان لومړی وزیر شوکت میرزایف د ښاغلي کریموف تر شخولو د مراسمو د تنظیمولو د کمیسیون مشر ټاکل سوی. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خفګان ښودلی. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس د افغان چارواکو له خولې ویلي چې اشرف غنی به نن د اسلام کریموف د تدفین په مراسم کې ګډون وکړي. له هغه وروسته چې د لوس ولسمشر ویلي په دې وروستیو کې د ډیموکرات ګوند د برېښنالیک یا ایمیل په ډاګه کېدل ولسي خدمتو د امریکا ولسمشري چوکۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن پر ولادیمیر پوتین د ولسمشري په ټاکنو کې د بهرني مداخلې د منلو تور لګولی دی. د جمعې په ورځ ښاغلي پوتین له بلومزبرګ خبري رسنۍ سره په خبرو کې دا تور رد کړی چې ګواکې د روس حکومت د سایبر مداخلې تر شا لاس درلود او پوښتنه یې وکړه چې آیا په رښتیا هم دا مهمه ده چې وویل سي چې دغه ډیټا یا معلومات چا غلا کړل. پوتین ورپسې زیاته کړه مهمه خبره دا ده چې دا معلومات خلکو ته ورکړل سوي ول. د میرمن کلینټن ویان د جیسي لهریج پر بلومزبرګ ته په لیږل سوي ایمیل کې ویلي دا د حیرانۍ خبره ده چې ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ د امریکا په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې د دریز ملاتړ وکړ چې د پوینا د په واضح توګه یو داسې سنجول سوی ډیزاین دی چې هیلري کلینټن او ډیموکرات ګوند ته سیاسي تاوان ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې اوس هم په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګري ایمیل روس غلا کړی و. جرمنی د ترکی د غوسې سړو لپاره یو ګام اخیستی. ترکان غوسه دي چې د جرمنی پارلمان پرکلیک منزور کړی و چې پکې ویل سوی وو عثماني خلافت د لومړی نړیوال جګړې پر مهال تر لس لکه زیات ارمینیان په ډلیزه توګه وژلي وو. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر او نورو لوړپوړو چارواکو د پارلمان رای اچونې ته په اشاره وویل دا د پارلمان د احساساتو څرګندوی کوي خو له قانون پلوه دا پرېکړه حتمي نه ده چې خامخا به عملي کېږي. ترکی دا مني چې ګڼ ارمینی مسیحان د جګړې پر مهال د عثماني پوست سرپنشتو کې وژل سوي خو دا تور ردوي چې د دې ارمینیانو د وژلو پلان جوړ سوی یا هغوی کستن په ډلیزه توګه وژل سوي ول. د جرمني د پارلمان د دې قرارداد په جواب کې انکري د جرمني د پارلمان غړي او د ترکی په انجرلیک اډې کې د 2500 جرمني سرتیرو د لیدو اجازه ورنکړه. ترکی ویلي چې دا اجازه ورکول لپاره باید برلین د پارلمان له قرارداد ځان بیل اعلان کړي. تاسو له مشال ریډیو خبرونو اوریدل. په روانه غړی کې د جنو نورو مهم رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. په مردان کې پر عدالت سوي بریډ کې د وچل سو شمیر حد لسو تر رسیدلی. د خیبر پښتونخوا گورنر د دغه سي بریډونو ترشا سبيني
یو قسم له امن راوسته دی خو چې کوم اپریشن سوي دي هغه نتیجه کې دی خوارې شوي دي او صاف ټارګټس وي.
په روشانه مستقبلونی پروګرام کې له یو مازور از د کوم کې سره مرکه لرو چې وایي د مازوران لپاره د ډیر څه کولو یې زړه غواړي.
خپل زمون چې څونه مازور دي چې دې ډیر لکه زو د لپاره ډیر انتهایی دغه کوم چې لکه څنګه زیم دي دا نور څونه مازور دي اډمینه و دي.
او په یو بل اونیس پروګرام باختر ستوري کې د جلال آباد په کلیوال سیمه کې د یو کتابتون حال درکو چې په اړه یو چارواکی وایي
زه په دې ډېر خوشاله یم چې کلیو بندونو کې هم شکر دی موږ داسې یو مرکزونه لرو چې په هغه کې د چراغونه بل وي ذهنونه جوړیږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پال ریپورت لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل په د خیبر پښتونخوا په مردان کې پروند پر عدالت بریټ سو چې پکې دولس کسان پرون وژل سوي خو پکې یو زخمی ساور کړي چې ورسره د مړو شمیر ډېر ستر رسیدلی دی. نور حال راته د مشالې خبريال شبری جان راکړ.
مردان چې کوم پرونی پیښه شو پرون مې چې پاره کې دولس کسان وژل شو نو دا غیر څه پکې یو بل کس کوم دی هغه ساور کړي دا نه غرنګ په دغه چودنو کې د مړو شمېره ډېر لږ تر رسېدلی ده. د دې نه علاوه چې کوم یو بل کسانو د دې نه علاوه چې کوم دغه وژل شوي کسانو د دوی جنازې د پرون چې کوم دی په خپلو خپلو سیمو کې په جرابرو سیمو کې ادا کړي چې پکې وکیلان هم شامل وي پولیس والا او ځان عام وګړي هم او د هغې وروسته چې کوم یو بل شوي کسانو چې د مردان ډسټرکټ هډکوارټر هسپتال ضلعي هسپتال کې او د مردان میډیکل کمپلیکس هلته وړل شو نو د هغه د ډاکټرانو وینا تر مخه هغې چې کوم معمولي یو بل کسانو کله ټول هسپتال لیږل شوي دي اوس تقریبا اوه کسان چې کوم دی مردان میډیکل کمپلیکس کې دي او اته کسان چې کوم دی او د مردان ذمي سپکر کې تبینده لپاره راځي.
او د دې ترڅنګ آیا هلته څوک نور د هیواد لوړپوړي چارواکي ورغلي کنه؟
خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی پر وساتو کو هغه پرون د زغزې دوره کړو، دا غین علاوه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم تلو، گورنر اقبال فرجرلو علاوه د جمهوریت اسلامي مشران د عوامي نشین ګوند کوم موجوده نشین اسمبلی غړو د پخوانی وزیر اعلی د امیر حیدر خان هوتی وی دغه کچرو ته هم تلو، وکیلانو مشرانو سره ملي کاته کړې، بیا اسپیټال ته هم تلو، هلته د نجوړو کسانو درملنه کړې ده، او چې کوم ځای کې جنازې ورته جوختې نه ځینې جنازو له هم تلو، په جنازو کې ګډون کړی دی.
داو شبیر جان په مردان او پېښور کې د سو بریدونو په اړه د پاکستان چارواکو سیاستوالانو خبرګونونه ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د ترګري د مخنیوي لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستو ته اړتیا ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د هیواد په داخله او خارجه پالیسیانو کې د بدلون غږ کړی، او د فوج مشر راحیل شریف بیا د مردان سفر کړی دی. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په پیښور او مردان کې د تیر ورځې د ځانمرګي بمی 14 وروستو تیر مازیګر مردان کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې پاکستان کې د امن پزیکول لپاره قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل او افغانستان کې امن پزیکول ضروری دی. هم په دغه محل د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم دغه خبره تکراروي. مونږ کوشش کوو چې د ترهګرۍ مخه ونیسو، خو سرنګ چې عمران خان صاحب وویل چې تر څو قبایلي سیمه په بندوبستي سیمه کې بدل شوې نه وي او تر څو چې د افغانستان مسله نه وي حل شوې، نو دا جنگ به جاری وي، خو دې جنگ کې تر ډیره حده بریا ترلاسه شوې ده.
افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ جنگ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی کافی کامیابی حاصل کر چکے ہیں.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 13 ورځ د مردان دوره کړی ده، او نوموړي د کچرو په دروازه د ولاړ پولیس اهلکارو د مړانی ستاینه کړې ده، او د ESPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر جنرال راحیل شریف په پیښور کې د عیسائی اقلیت په کالونۍ د سلورو ځانمرګي بریدکونکو د حملې د ناکامه کولو په باب له هم د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې. بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خبر شوی بیان کې نوموړي د پېښور او مردان د ځانمرګي بریدونو غندنه کړې ده، او نوموړي ویلي دي چې ترګرۍ باندې قابو موندلو لپاره د پاکستان په داخله او خارجه پالیسۍ کې بدلون پکار دی. خو 13 ورځ په مردان کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په پېښور او مردان کې د تازه ترګر بریدون وروستو په نېشنل اکشن پلان او ضربي عذاب عملیاتو باندې د ځینی سیاسي مشرانو او کارپوهانو لخوا د نیوکو په جواب کې وایي
ډېر قربانیان ورک او مونږ له ان شاء الله یو قسم له امن راوسته دي، خو چې کوم اپریشن شوی دي هغې نتیجه کې دی خوارې شوي دي او سافټ ټارګټس وي. ضرب عذاب خو خدای په فضل تاسو له حالات نن داسې کل چې نن زه ټرایبل ایریا ته ځم، نو زه دا ګڼم چې زما ته د سیکورټي ضرورت نشته دی. نېشنل اکشن پلان باندې ډېر کار شوی دی، ما سره دومره لوی لیست دی چې څه شوي دي پکې.
یاد دی وی چې 13 ورځ په پېښور کې په کریسچن کالونۍ او په مردان کې په عدالتونو باندې په ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي.
د خو غلام غوسته مردان پر عدالت تربیت شاوخه 15 ورځې وړاندې هم ورته حمله د کوټي پر وکیلانو سوي وه. د 8 اگست په هغه بریټ کې د 15 وکیلانو په ګډون څلور اویا کسان وچل سوي او تر څل زیات ټپیان ول. په زخمیانو کې یو هم ملک امین الله ایډوکیټو چې دا وخت په کراچۍ کې علاج روان دی. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د مردان پر وکیلانو د بریټ خبرې څنګه ترلاسه کړ او بیا سمدستي احساسات څه وو.
خبر په ټی وی څه څه لږ سره نو واقع ته چې موږ کله د مزه واقع وخت تر مته ډیر زیات تکلیف راته ورول شي، هغه تر کړیا چې موږ خپل زخم هم لیدل دي، خپل تکلیف هم لیدل دي، سره د خپل وکیلانو تکلیف هم لیدل دي، سره دوم بلاش مې لیدل دي، سره او دغه بعد کې افراط هم لیدل دي. سره
نو ملک امین الله کاکړ سپ تاسو د مردان دغه واقع تاسو اتم اگست هغې ورځې ته یوړاست چې کمر وز باندې پر تاسو باندې په هسپتال کې ځان مرګ برید پر وکیلانو وسو تاسو ته هغه واقعي نه ک تاسو دا تاسو چرته واسې دغه اتم اگست حمله کېدل په کوم حال کې واس
پر دا موقع باندې سره زو بازمو سره څنګه سره ولاړ زما د خپل شیلا چې ما د بازمو سره پروژه باندې چولې دي سره او مجلس دا روان دي سره چې خدای دې دې واقعي سره ټارګټ کلینګ نه جوړي کچې د ټارګټ کلینګ جوړ شو د وکیل مخشي دی هغه ډیر اسانه دی دا د بازمو سره هغه اخري ارتاج په دې مت کې کړه چې افرال یو ځنه کم مخکې ده چې سکیورټي سره واقعي ما ته یو زما مشر مې سره چپا درولې دي سره زه د اسکم روډ د شاده پاتې چولې چې تل کړه نه وته لري سره دا چې څو په وی جوړ دی وکیل کې وسته زما مشر د څه کړه درو هغه په سر زما مشر نه دی دا د څه دورې به یو ډریور بیا غوښتل چې د مشر څه څه وکړه هغه یو لا کته چې ډریور نه دی راته معلوم زه په جواب کې چې په ګافه کې ورته وایم اون که چې تاسو خپل مشر دی و درو زموږ مجلس را دشتر وکړي دا راته ملک صاحب مجلس مشر کې نه سم دروي سره کچې زه خپل مشر ته ولاړم خدای نه خسته تاسو بزواز ما غیبت کړ نو څه دا ګارانټي ده کوم چې موږ تاسو غیبت نکړي نو په ډیر سیریس کې شي خو په دې مچ کې دا که چې خپل خپل موجود خپل ګاډي ته ځي دا که چې دا لاس ما چابې راوښه وکیل کې ورکړل مال دا که چې تاسو مشر دی ولاړ دی پارکینګ کې مخامخ د بازمو سره ډریور ته چابې ورکړه دا که چې تاسو موټر سره تا کړه څنګه به غاله کړې چې دی هغه موټر ته دا وکیل وڅوله
یعنی له چاودنې سم د ستې ورسره به تاسو ته احساس وسو چې څه څه بیا په ځان نه پوښوي
دومره احساس راتمو سره چې مطلب یو فریشل واره له هغه واچ ولې په واکل زه چې په واکل زما تر سترګو د شي د اور لمبه تیر وسوله اته زه چې مکمل به وښنه ولا مغرمین به وښی شو ته وای سره تاسو دوه خو په لو د انسانان د سره تاسو سره توبه می دی لکه د خپل څون چې سره دغه کې سره ما چې دا وژول لا سره زما په دغه وژول باندې ویلم چې په تیر او وښو ډیر په کې ولې سره په دې منځ کې یو ډاکټر دی ډاکټر نسب الله زرکول هغه ما ترغ لسره وای د راپور چې کله خوځه د ولړو کوشش کوم د راتوي ست پر اشاره کې زموږ د تاسو په وژو چې کوم غوښ پرتی دي درته غوښ نه دي دا د نور خلکو غوښ چې د تاسو په وژو باندې پرتی دي سره بیا نو چې بلاز زه کوم ته پوسټ کول پر شي شرکه ورته ته وښه زوالم د سیول اسپیټل کې کوم ورته د پدریم چټ پنځه البته چې ورانو په وتی چې وینم کې پرتی ولا غوښ دې پرتی ولا زه ډیر پریشان سم چې د لنډه مکا سره دا راتوي چې نه دغه مکا نه سره دا د روشندان وقا قیمت چې دي د لنډه د مزیک سره د پدریم چټ ورته د غوښ دې راغلي دی دې راغلي چې دا ماته دا خبر کول اندازن څلور یو تبا په دې مچ کې اوای فایرینګ شو اوای فایرینګ شو څه د چې دوه مینه دا اوای فایرینګ ووم سره په اخر کې په ډاکټر خپل دې پریشان سم چې خپل ډیر اوله کوم دې پرتی دې درې زره اوله ګوره شکم دې دا دې نه کېدل ما ته چې رسته علاج کوم چې کېدل سره زه به تا برت فاست چې څو شوا کړ سره دې دې چې نشته ولا سي سره چې د برا فایرینګ وټر دې چې شوا څو سره بیا دا چې په بولیس کې به تم چې نه چاته شتل
دا وملک امین الله کاکړ ایډوکیټ چې په کوټه کې په وکیلانو په سوی برید کې زخمی شو دا وخت علاج روان دی او د چې د کوم وکیلانو نمونه واخستو بازومت کاکړ عبدالکه او کهار سیب د دواړه په دې پېشه کې ووچل سو ک کوټه وی او ک پېښور ک یو بل ځای چې چرته شخړه وی هلته به خبريال هم وي خو کله نه کله دغه تعلق ته خبريال پر مرګ تشتونی یا نفسیاتي ناروغي بدل سي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان شخړې د خبريالانو ژوند زیات اغیزمن کړي په لسکونو وجل سوي او ټپیان سوي خو چې کم ژوند دي هغه هم په ویرا او خطر کې ژوند کوي په دې اړه مو د سواد د خبريال پر شیرین زاده پر ژوند ریپورت جوړ کړي چې دا په جګړه ځپلې سیمه کې د خبريالانو د ستړي ژوند یو بیلګه ده نوم یې شیرین زاده دی عمر یې 38 کاله او کاری خبریالی ده کاری تجربه یې 18 کاله ده ما چې په کال 2018 کې لیدلې وو وشتان یې تور وو تیر ورځ مې ولید نو وشتان یې رژېدلې او سپین سوي وو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان د نورو خبریالانو په څیر د سوات جګړې شیرین زاده داسې ذهني کیفیت ترسولې چې خپل نږدې ملګرو ته هم داسې ځیر ګوري لکه چې د پیژندلو او نه پیژندلو پر سرحد ولاړوي د د پر ذهن د ویری لومړی کرشه په کال 2008 کې هغه وخت راوښل سو چې کله د وسوالو طالبان ویان سراج الدین ورته ټلیفون وکړ او سره له کیمرې د ورتګ امر وکړ
نو هغه ماته وی چې دلته دوته کسان دي مونږه لالو او کورج بکه خو ما انکار وکړ ما وی کدا زما د مخ چا ټول حلال کړو نو ما زما فزې مړې ما عمر بل لبه زما مړې دا کسان بیا جم دی پاتې شو
هم دې انکار شیرین زاده د طالبانو د ویان سراج الدین په تور لیست کې شامل کړ خو بیا د دې انکار بیا په 2009 کال کې د سزا په بڼه کې ادا کړله د سواد د زمردو پرکان چې د طالبانو د آمدن لوی سرچینه و ریپورت جوړ کړی وو چې لخبرې دورسته سراج الدین ته یو شپلمه پلاس ورکړه او شیرین زاده پر لپسې 15 ورځې له سهاره تر ماښامه د زمردو پکان کې وساتلې د طالبانو شورا به لا د برخلیک ټاکلی چې په سواد کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شو. دا د کال 2008 کې صدا زه په پېښور کې وم. شیرین زاده راته ټلیفون وکړی او په ژړا ژړا یې راته وویل اوس اوس امنیتي اسکروز ما پر کور ډزې وکړې او خور یې راووژله. له خبریالۍ سره یې د لیونتوب تر حده د مینې اندازه له دې لګولی سي چې په کال 2009 کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شو نو ټول خلک او خبریالان راووتل، یوازې شیرین زاده هلته پاتې شو.
کله چې اپریشن شروع شو پای کې مطلب دره دا ګنشپ هلیکاپټر دی ایف 16 تیارې د موټر ګولو آوازونه بو توپخانو آوازونه بو ټینکونو آوازونه بو دا به مونږ اورېدو د دې کورج مونږ کوو په مونږ په یو بعد نیم ټیمونو کې مونږ داسې کار وکړو چې دا ګنشپ هلیکاپټر بډر ښکته راغی نو مونږ په مورچه کې د ونې ته به وختو په ونه کې به ته کیمرا ونیو او هغې کې به مونږ ریکارډنګ کوو. مشکل حالات څو ورځې خو مونږ ډوډۍ هم نه خوړلې، الوکاټو باندې به مونږ ګزاره کوله هغه وخت کې، نو هغې کې بیا مونږ شوپړ چولې صرف خوړې نور څه به پکې نه.
د جګړو په سیمه کې خبریال نه یوازې د ژوند او مرګ پر پوله ولاړ وي، بلکې د یو چا د ژوند ژغورلو او د ژوند رپورټولو په منځ کې د یو انتخاب له امتحان سره مخامخ وي. شیرین زاده هم له دغه سي یو امتحان سره په کال 2009 کې مخامخ شو.
غټ پیو چارته مل دعوت را کو وزنه مون نه لم دا پولیس او اهلکارو ډیر جړغونیو سبق ما پیجن ته هم ما پړه کې دا مشن نو دی په سلام او کړه چیر دیو جان بچ کول غواړي او مسلم خان جی چې کم دا غوس پوکس مین او هغه سره ما مسلسل رابطہ او مطلب دا دے اگے کہ ما دا پخپو بند لاسم یہ خود او ما ورته منت وکړ چې حاجي صاحب دا پرې خو د غواړي دا بدی باړه واړه بچی دي. نو هغې هغه خبره زما ووي چې زه دا شورا ته زه دا خبره کوم خو شرط پکې دا چې دی به طلاق غورځئ چې یاره دی بیا دوباره پولیس نه جاین کوي. 32 پولیس اهلکار وو دا بیا ټول را پرې خودو.
که څه هم دا ځل شیرین زاده خبر ور نه کړ خو و 15 کسانو ته ژوند ورکړ. دا ما د شیرین زاده چې یو خبریالو د سوات د هغه ته ژوند او د خبریالۍ کې د ترکم ستړو ترڅو دی پاړه مو ریپورت واورید. د خیبر پښتونخوا حکومت هغو سکولونو او استادانو ته د انعام ورکولو دویمه مرحله اعلان کړي چې شکار کړدګي ښکاره کړي. د حکومت به نقدي پیسې ورکوي. د دې لپاره حکومت تر 1 کروڑ زیاتې روپۍ مختص کړي دي. تفصیل له اسلام آباد د رفت انجم په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه به په سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو او تعلیمي معیار ښه کولو لپاره استادانو او سکولونو ته انعامي رقم ورکوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مطابق د انعام لپاره تیر کال د 100 سکولونو انتخاب شوی و. خو سږ کال په دویمه مرحله کې ښه کارکردګۍ تر لاندې 260 هلکانو او جنکو هاي او هایر سیکنډري سکولونه منتخب کړی شوي دي. د تعلیم د محکمې مطابق په هر سکول کې به یو هیډ ماسټر ته 1 لاکھ او اوو استادانو ته به 50,000 روپے ور کولے شی. دسل اپارے چھ دسا کال تعلیم سالانہ ترقیاتی بجٹ کے 110 ملین روپے مختص کر شوی دی. مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا تعلیم محکمی منصوبہ بندے او پر مختیا ڈپٹی ڈائریکٹر ولی خان ویل
دا سکولوں نو سلیکٹ کولو خپل کریٹیریا دا استاد دا سلیکٹ بہ خپل کریٹیریا دا دا سکول دا سلیکشن دا پارا مونگا چکما پیمانہ دا اگے کیو دے دی سکول د خپل انرولمنت سونه انکریز کړی دی. د دې سکول د ټیچرانو د حاضری څه شرا ده؟ دې سکول د سټوډنټانو حاضری څه شرا ده؟ په څلورم نمبر باندې پارټیسیپیشن ریټ ان 9th and 10th بورډ اگزام دی. میری چې کوم ډیر زیات ویټیج دی نو هغه دی په میټرک امتحان کې د دې سکول څه ریزلټ راغلی دی.
د خیبر پختونخوا استادانو او تنظیمونو یې د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی. د خیبر پختونخوا ټیچر کوارډینیشن کونسل چیئرمین او د سرکاري سکولونو اسوسیشن صوبایي صدر سردار امان الله مشال لړیو ته وویل چې استادانو لپاره دا یو ډیر ښه ګام پورته کړی شو.
مخکې خو به ډېر صرف سزا ورکوله چې کوم ټیچر به ریزلټ خراب یا کوم سکول ناغه انکریمنٹ د سټاف کو هغه به سسپینشن هم پکې وشو. اوس دې سره جزا
خیبر پختونخوا آل پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن صوبائی صدر ملک خالد وائی چدا یو د ستاینی وړ پروگرام دے. خود انعام ور کول دی پروگرام کی دس درجہ بندیانو او شرائط لوجی پرائمری سکولوں شامل ندی
تحصیل تلا دی جاری او ساتل شی او پ پرائمری سکولوں کی چکم دوستازانو کمی دی چ غم لکشن تی پورا کڑی شی او یا چ حال تک کم مسائل دی معاشم پ حوالے او چ کم ضرورت تی بر وقت پورا کول واڑی او پی ٹی سی چکم دا پیرنٹ ٹیچرز کونسل پیرا پاریو قانون سازی کول پکارے چې دا پلاران چې کم دی دا مجبور کړی شي چې هغه سکول ته راځي او هغه خپل بچون ته پوښتنه کوي او استادان ته پوښتنه.
د تعلیم محکمې مطابق د سکولونو او استادانو انتخاب تر سره شوی دی او زر تزر به دوی لپاره یو دستوري کې دا انعامي رقم ورکولی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوسم یو بل رپورٹ. د ازبکستان دولتي ټلویزیون تیر مخصوصان د دې هوا د اوږدې مودې ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف څو ورځې مخکې مغزو سکته کړې وه. که څه هم له ازبکستان څخه په ورکسو رپورټونو کې لا د مخه د نوموړي د مړینې خبر ورکسو، خو د دې هیواد چارواکو پرون ماښام په رسمي توګه تصدیق کړه چې اسلام کریموف مړ شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ اجمل آند وړاندې کوي.
د ازبکستان دولتي تلویزیون لخوا د دې هیواد د کابینې او پارلمان هغه اعلامیه خبره شوه چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل شوی. د تلویزیون ویاندوی ویل چې کریموف د ماخام پاتنی وجو مړ شوی. د دې هیواد د دولتي تلویزیون د خبرونو وړاندې کوونکي د ازبکستان د پارلمان او د دې هیواد د وزیرانو د شورا د اعلامیه په یو برخه کې داسې ویل:
مملکتمزنګ برنچی پریزیدنت
زموږ د هیواد لومړی ولسمشر اسلام کریموف په حقیقت کې یو ستر تاریخي شخصیت. اسلام کریموف په خپل اراده او زړورتیا زموږ د جمهوریت خپلواکي ترلاسه کړه او د پرمختګ پر لارې برابر کړ چې د پام وړ بریا ویلرلې
قولګه کړته.
د ازبکستان دولتي تلویزیون همدارنګه ویل چې د کریموف د تدفین مراسم به د شنبه په ورځ د نوموړي د زوکړې په خار سمرقند کې ترسره شي. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د کریموف د تدفین د مراسمو د تنظیم د کمیسون مشر ټاکل شوی. کریموف کوم څرګند ځای نه سینه لري. دا هم څرګند نه ده چې دا مهال د منځنۍ اسیا د 9 میلیونه نفوس لرونکو د هیواد رهبری د چا پر غاړه ده. د ازبکستان د اساسي قانون لمخې کچيري ولسمشر نشي کولای چې خپل دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو د جرګې رئیس به د درې میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سمبالوي. دا مهال د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یلدا شیف ته چې د 2015 میلادي کال راهیسې پر دې دنده کار کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له یلدا شیف سره خواخوږي خودلې دا او د کریموف مړینه یې ازبکستان ته لوی ځای بللې. لبلې خوا ویل کېږي چې په سمرقند ښار کې د پراخو مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ازبکستان ته ویلي میرزایف چې ګمان کېږي د کریموف ځایناستی به وي سمرقند ته سفر کړي. د کریموف په نشتوالي کې میرزایف د اګست په 1 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې وه. ویل کېږي چې د کریموف د تدفین په مراسمو کې به د پخواني شوروي د هیوادونو او نورې نړۍ یو شمېر مشران برخه واخلي. د روسیې د صدر اعظم ویاند ویلي چې دیمیتری میدویډف به په دې مراسمو کې د روسیې د هیات مشري وکړي. رپورټونه وایي چې قزاق، قرغیز او بلاروسي صدر اعظمان به هم د کریموف د تدفین په مراسمو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې ولسمشر اشرف غني به هم د کریموف په جنازه کې ګډون وکړي. د ازبکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر د مړینې رسمي اعلان وروسته لاغي وکړ چې ترې مخکې د ترکیه او ایران د چارواکو په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د اسلام کریموف په مړینه خواشونی ښودلې وه. د کریموف لور ویلي چې پلار یې مغزي سکته کړې. نوموړی د اګست له نمایي څخه په عام محضر کې نه و لیدل شوی.
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دي.
افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور کوي.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلابهبود لپاره هغه لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه.
دا اقلیتونو وغوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه خپاږي کی
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی ز خبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 3 بجه او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجه.
تاسو مشال ډوري او په دوه منی مایک درته دوا اونیس پروګرامونه لرو، روشانه مستقبل او د باختر ستوري، چې پکې به په روشانه مستقبل کې به تاسو د زده کړو په اړه منور شاه درته دا پروګرام جوړ کړی دی، او د باختر ستوري پروګرام کې بیا ادبي کلتوري موضوعات څېړل شوي دي. اوس لسمې بجې شوي دي، د خبرونو لنډیز په وړاندې. د خیبر پښتونخوا د مردان پر عدالت په سوی برید کې د وژل شوو شمېره دیارلس ته رسېدلې دي. چارواکي وایي یو زخمي کس پرون په مردان هسپتال کې څار وخته په وژل شوو کې څلور وکیلان، درې پولیس او شپږ ولسي وګړي شامل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ښې کارکردګۍ کولو سکولونو او استادانو ته د انعام ورکولو دویمه مرحله اعلان کړې ده. د تعلیم په څانګه کې د منصوبندۍ او پرمختیایي چارو مشر ولي خان مشالودي ټول په شرط کارکردګۍ کولو باندې خیر ماسترانو ته یو یو لک او استادانو ته به 50,000 روپۍ ورکوي. افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان د خبر احمد اختر بیګام شاډیلي ټول په تېرو دوو ورځو کې په جاني خیلو ولسوالۍ اطلاعاتي ځواکونو د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نور به د هغو کسانو اواز ته غوږ ونه نیسي چې عواید یې د فساد له لارې وو او اوس یې د عواید کم شوي دي. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د کابل د خواجه رواش د استوګنې د بلاکونو د پروژو پرانستې پر مهال دا خبره وکړه. د ازبکستان سرکاري ټلویزیون تیر ماخصن د دې هېواد ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف څو ورځې مخکې د مغزو سکته کړې وه. د ازبکستان دولتي ټلویزیون لخوا د دې هېواد د کابینې او پارلمان هغه اعلان خپره شوی چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل شوی. دا وروسته چې د روس ولسمشر ویلي په دې وروستیو کې د ډیموکرات ګوند د برېښنالیک یا ایمیل په ډاګه کېدل ولسي خدمتو د امریکا ولسمشري چوکۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندیدي هیلري کلنټن په ولادیمیر پوتین د ولسمشري په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې د منلو تور لګولی دی. د جمعې پر ورځ ښاغلي پوتین له بلومزبرګ خبري رسنۍ سره په خبرو کې دا تورت کړی چې واکې روس د حکومت د سایبر مداخلې تر شا لاسته بود. جرمني د ترکیې د غوسې سړولو لپاره یو ګام اخیستی. ترکان غوسه دي چې د جرمني پارلمان پر کلیک منظور کړی چې پکې ویل شوی عثماني خلافت د لومړي نړیوالې جګړې په مهال تر لسو څخه زیات اربینی په ډلې توګه وژل. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه لنډیزم اورید. لا اوس هم دوی اونیزي خبرونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو. په سر کې به تاسو روشانه مستقبل واوري چې منور شاه وړاندې کوي، او ورپسې به تاسو بیا د باختر ستوري پروګرام واوري چې بازمت عابدی کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. خاصه خو په روخانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د تعلیم په اړه معلومات درکو، د کار او روزګار په لړ کې تاسو د تازه حال نه خبرو. خو په نوې کول کې داسې ډیر هلکان جنې کېښتا چې اول خو یې تعلیم ته ډډن لګي، او که تعلیم وکړي نو بیا کورته د خپل خوخي سرکاري نوکری نه ملاويږي، نو نور هیڅ کار یا روزګار نه کوي. د کار روزګار په حواله به هم خبرې کوو، خو اول د تعلیم په لړ کې د یو داسې ځوان خبرې واوري چې بدني مازوري لري خو د هغه باوجود یې ځان لوړو زده کړو ته رسولې ده. زیشان علي د سوات شموزو سره تعلق لري. په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولیو له امله په خپو مازوره ده، خو په همت د روغ خلکو نه هم ډیر پیاوړی ده. نوموړي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل سکول ته په تلو راتلو کې ورته ډیر تکلیف وو، خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې تعلیم دی پرېږدي.
لکه زه جی په لوړ باندې ګرځم، بیا چې ګورنمنت های سکول چونګای چې کوم ده هغه نه جیما پای کې داخل کړم، موږ ډیر ډیر په تکلیف باندې لمبسته به زما سره بل مرګري وړه. اکثر به ما سکول ته لکه یو کافی وړه چې مرګره د نه و. لکه زمونږ سکول تقریبا 2 کیلومتر لري دی جی، او موږ پیاده تلو راتلو، خو زمونږ لکه دونه دغه هم نه و. آمدن کې یادې سګاړې ماره یا بل څه، نو زه به دغه شان پیاده تلم او پیاده به راتلم. د هغې نه ما ساتمه پورې د هغې نه سبق وی، بیا ګورنمنت های سکول شموزي تیرنګ چې کوم دی د هغې نه ما میټرک وکړو. بیا زه دوه کاله پیسې چې کوم ده جی ما فرسټ ایئر او سیکنډ یا د بریکوټ سیکنډری نه وکړو. جی بیا چې کم دغه دې سلور کال سیما اوس کم سبق زما لاست سیمسٹر دے سیون سیمسٹر ما وکړه لاست سیمسٹر دے جی زما دا ما دا ملاکن یونیورسٹی نه وکړه جی زوجی وکړه جی سکول ته تلم ما ته ډیر انتهایی تکلیف وو بس زما هم خپل شوق هم هم د پلار او د مور هم جی او دا خواهش وو خپل لکه هم ډیر انتهایی په سبق کې جی انټرسټ دی خپل شوق مې ډیر سیوا دی
زیشان علی وایي هغه خلکو باندې ډیر افسوس کوي چې روغ دي خو تعلیم سره شوق نه لري نوموړی زیاتوي د تعلیم د لارې به ځان د روغو سیال جوړوي او د نورو محتاجو خلکو سره به مرستې کوي
داسې بعضې سپیشل پرسن جي لکه هغو ته ډېر انتهایي تکلیف دی لکه ماته ما په ډېر په تکلیف باندې جي وي که نه د ټول مراد دي دکه سهولیات چې څومره دا ورته دکه موجود دی څه ویم چې د دې خپل زموږ چې څونه معذور ویم چې جي دوه لکه زو د پاره ډېر انتهایي دغه وکړم چې لکه څنګه زه هم داسې دا نور څونه معذوره دي چې دوی هم دې دغه ته راوځي تعلیمونه وکړي مکمل لکه دا څونه معذوره دي چې به ان شاء الله جی زما خپل دغه چې لکه زبر دی معذور د پاره ډیر انتهایی دغه کوم لکه خپل سون منډ ترل د جی زبا غ کوم چې لکه د ټول ته سہولیات موجود شي هر معذور ته بس جی زم چې لکه ماته د سی د ناست نو کړی جی می لاو شي او لکه چې دوه تکلیف راته نه ځکه چې ما جی د سبق ډیر غټ په تکلیف وي سی اس اس په ان شاء الله ور کوم کال به ان شاء الله سی اس اس ور کوم بس جی مهنت په ان شاء الله کوم
زیشان علی چې دا مهال په اکنامکس کې لوړې زده کړې کوي په مستقبل کې د مازورو خلکو لپاره په عملی توګه کار کول غواړي چې دا راز دوی هم د روغو خلکو سره د برابر ژوند تیرولو جوګه شي د سواد کابل تحصیل ارشاد خان هم مازوري لري خو وايي هیڅ کله به په چا بو جوړ نشي مشال ریډیو ته د ځان په اړه وايي
زمنګ جی کله چې دینو د کابل نشاته شاره ته یا علاقه یم هغه مې مشهور په معنا یې پاتې جام باندې ما تعلیم نه کړی تعلیم ما په دې وجه نه کړی چې زمنګ علاقه د شهر ژوند ته علاقه نه ناغه زما زرو ما د راسه گاډه یو گاډه د کې نه تل سي نو بس مونږ ری باندې دومره زو لکه واخ زمنګ نه دی زما په نه منځره زما د دې لکه ماشوم مان چې اکثر ورکوټ ماشوم چې خپوړي کوي زه دغه چنتی تاک کومه
ډیر خلک دا فکر کوي چې سکار روزګار شروع کړي نو په اول ورځ یا په اول میاش به به حساب پیسې وګټي ارشاد خان وایي کاروبار کې چې په اول کال کې هم لګ ډیر آمدن شروع شي نو په کار دا چې یو تن خپل مهنت جاری وساتي نو موړی وایي ډیر ښه کاروبار یې ځان لروان کړی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې تباه شو خو همت یې نه دی پریښی او دا وخت یې ځان له یو وار بیا روزګار روان کړی دی نوموړی په بدني مازورۍ دومره نه دی خپه څومره چې په تعلیم نه کولو پسې ارمان کوي ځکه نو نوي کلته داسې وایي
زما دا خواست دی چې هغه دې خپل ځان وپېژني تعلیم دی وکړي تعلیم یو رڼا ده که نه ځکه چې اوس مونږ خپله ما تعلیم نه دی کړی نو اوس زه لاس مروړم ځکه که نه چې زه چېرته بازار ته لاړ شم زه بوټ نه پېژنم داسې مثال لري تعلیم لکه د یو رڼا غوندې زما خپلو همزورو ته او ټولې پښتونخوا ته دا
ارشاد خان چې په خپل ودرېدل هم نشي د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی چې ټول بدن یې روغ وي خو د ځان لپاره هیڅ کار روزګار نشي شروع کولی په دې اړه نور تفصیل هم درکوو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
دا مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې اوري چې څه ډول با همته مازور ځوانانو ځانونه اعلی تعلیم ته رسولي او څنګه کار روزګار کوي دی وايي هغه ځوانان چې په بدن روغ دي او وايي تعلیم یا روزګار نشي کولی ډېر ناشکر دي پکار دي چې په مهنت د ځان او قوم نوم روښانه کړي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
یوسف خان مازوره ده خوزان خو پریکده چې د نورو خلکو لپاره هم حالې زلې کوي
زما تعلق د مټي سب ډیویژن سره د سواد سره زما مزوري زما جی ټول یو ده زه ټول یو دي مزوره شیم د اف ام پرما تعلیم کړی دی او د دلته د مټي د امیر خیل خان سره سره اوسه کړی چې ما خپل مزوره ورونه ولې دي نو دا هغه به وسې او هغه هر څه دی لکه په مونږه لپاره شوي مونږ د خواندازو لګیرا او په سواد کې دې که تاسو وګورئ د دلته فیشن مو شولول او دا غیر ستدیا فلټ کم سیلاب چرایې نه سره زمونږ عام خلک دومره خراب لو چې د مازور خدای نه ډیر زیات لکه مازور ته ډیر زیات نقصان ورسېږي. تعلیم په موږ سره څه خبرې کوم چې لکه مونږ مازور ته جی په عام سکول کې یا په عام یو اداره کې ډیر زیات تکلیف دي. چونکی مونږ دا زموږ د خپل خواهش ده چې د مازور د فارا یو داسې اداره جوړه کړو په سواد کې چې هغه د مازور د پلاو به وو د فارا کار وکړي.
یوسف خان وای خپل تعلیم خو یې تر سره نکړې شو، خو د نورو خلکو او په خاص توګه د مازورانو د تعلیم تربیت لپاره یې کار پیل کړی دی. دا چې د تعلیم په لړ کې ورته څه مشکلات وو نوموړی وای:
مشکلات ما ته دا وځي چې زه د کور یو مشر یم او د کور ټول لور په ما باندې دي. د ورځې نه ځي زما زه د بجلی کار کوم الکتریشن، نو دا وی سره سره موږ د کور چې کوم ستونزې وي کومې مسلې وي نو دا هغه د ورځې نه ما دې تعلیم خپل پوره نه کړم. سره یو سنټر دی اخلاق ټیکنیکل ټریننګ سنټر چې په هغه کې چې خپل مزورانو نور ته فری تعلیم ورکوم چې موږ نور کوم زموږ غریبانو باندې چې دا سره په ګیم هیلپ کوو. دا هغه په وجه باندې زما سره دلته کې په زموږ کوم علاقه کې چې په الحمدللہ ټول لږ یاد کار جو ما کړی دی بلې او هغه شاګردان زما سړي چې هغه ټریننګ هم اخري زمانہ او یو قسم لږ زما کار تین جوړ دی.
یوسف خان وای په سواد کې د امنیت خرابېدو له امله یې روزګار تباه شوی دی، خو زیاتوي چې د ستونزو تر ټولو زیات مازور خلک متاثر کړي. نو موړی وای دا مهال د مرستندوی ادارو سره همکاري کوي.
چونکی زه دې سره سره زه یو پی ون جی او چې دا غو سره می کار کولو او په اپریشن کوم دلته شروع شو نو موږ اسلام آباد ته لاړو. او چې اسلام آباد چل ته موږ آی ڈی پی لپاره یو کیمپ ورغو. هغه کیمپ انچارج هم زوم دی. زه غواړم دې چې زه په خپل د مزور مرګرو ته هم داسې یو میسج ورکړم چې لکه موږ مزور نه یو، موږ ته هر موږ ټیلنج شته او د هر قسم حالات مقابله کولای شي. کله سوختې زموږ خراب شي، لاسونه زموږ خراب شي، او جبه او ذهن او ګوتې دا زموږ نه خرابېږي. ان شاء الله زه خپل مزور دا یو سلام ولور ټول وړه مخکړه تاسو د سواد په خاص سواد د دشت کې چې څومره مزوران دي او ته دا زمه چې موږ تاسو د پاره راوتی یو.
نو موړې مازور ده خو همت او حوصله یې د روغ خلکو نه هم اوچته ده، ځکه نو ټول قام ته دا پیغام ورکوي.
تاسو وګورئ چې نو زموږ ملک د ټول ملک کې د بیروزګاری شرایط ډېر سیوا روان دي او د سواد څخه خو تاسو ته زوی ما چې دلته کې د عام خلکو چې څومره کارونه وو د کازو په مثال عام تور ځند عام خلکو بشین ته واخلم زموږ دلته کې خپل کاروبار چې دوه خراب شي نو عام خلکو په هغه خو تاسو ته دا ویل غواړم چې عام خلک چې دي هغه هم له کډې سخت خراب شي په دې تر اپریشن د وږي او زو خپل عام خلکو تم دا ویل غواړم چې کوم چې مخ کې هغه په خپل مهنت او په خپل همت سره ژوند کوي. نو کومه روغ خلک کوم د شانتي کلو مازور خدای شانتي وکړي لکه چې موږ بالکل کومه زوال تر روان یو خرابېدو تر روان یو.
یوسف خان وای ولسی وګړي او په خاص توګه ځوانان ک مهنت او همت کوي نو نه یوازې ځان بلکې د قام او ملک سباون هم روخانه کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00202211211. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
باختر ستوری.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په کامه سمیم بن کې د حمزه کتابتون په اړه یو ریپورت ولرو. بیا بل نصیر احمد احمدی سره د ناول لیکنې په اړه د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د محصلینو د عملی کارونو یو نندارتون ته سر ورخکاره کړو. لومړی ریپورت ترازو. کابو 15 کال وړاندې استاد محمد اسب سمیم په کامه کې حمزه کتابتون پرانست چې د علم او ادب د مینوالو پامې ورواړوه. دغه کتابتون ته وخت نا وخت علمی کدرونه ورزی او د خپلې اړتیا سره سم کتابونه پکې مطالعه کوي. تیره اونۍ د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم د یو شمیر لغمان میشتو فرهنګیانو په ملتیا یاد کتابتون ته ورغلی و چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. د لغمان د والی په مشرۍ دغه فرهنګي پلاوی تیره اونۍ د ننګرهار کامې ولسوالۍ کې سمیم بن ته ورغلل او د حمزه کتابتون څخه یې لیدنه وکړه. په دغه پلاوی کې په لغمان میشتو یو شمیر فرهنګیانو سربیره یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو هم د یاد پلاوی بدرګه کوله. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کتابتون په لیدو خوښي څرګنده کړه. ویې ویل په کلو او بانډو کې دغه شان کتابتونونه د سیمې د ځوانانو لپاره د علم د څراغونو مثال لري.
زه دا احساس کوم چې د افغانستان ذهنونه به نور هم روښانه کیږي. ډېر ځوانان به د استاد هغه لاره تعقیبوي کوم چې د استاد خوبونه دي، امیدونه دي، او د استاد هغه کم لارښوونه ده. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې کلي او بانډونو کې هم شکر دی موږ داسې یو مرکزونه لرو چې په هغه کې د چراغونه بل وي، ذهنونه جوړیږي، او د آبادۍ دپاره، د یووالي دپاره، او د یو ښه متمدن افغانستان دپاره په هر ځای کې تلاشونه روان دي. په خاص توګه د استاد سمیم صاحب چې کوم دغه مرکز د وطن یو ډېر لوی قوي مرکز دی، فکری مرکز دی. زه امیدوار یم چې د دې مرکز نه ډېر زیات ځوانان، مشران، استادان، لیکوالان ګټه.
د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل حمزه کتابتون به د ننګرهار ځوان نسل ته د علم لا ډېرې دروازې پرانیزي.
خدای دې وکړي چې زموږ ټول افغانان، زموږ ټول عالمان هغه د استاد سمیم په پل باندې پل کېږدي، او د راتلونکي نسل لپاره هغه څه په میراث باندې پرېږدي چې هغه قرآني او عقیدوي وسیله ده، چې هغه عبارت له کتاب او علم څخه ده. کتاب نازل شوی او کتاب رالیږل شوی دی لپاره ده چې هغه نړۍ روښانه کړي او د ځوانانو او د ولس ذهن خلاص کړي. زه په دې مطمئن یم چې دغه کتابتون به د افغانستان ولس ته په ځانګړې توګه د مشرقي او د ننګرهار هغه علمي او بااعلمه ځوانانو ته، ادب ځوانانو ته لا ډېرې درسي پرانیسي. هغه ځوانان چې هغه راتلونکي کې غواړي عالمان اوسي، یو باسواده اوسي، یو ادیبان اوسي، هغه به په دې پل باندې قدم دی او د کتابخانې نه بل کتابتون ډېر زیاته استفاده کوي.
دا چې د حمزه کتابتون څخه څوک د لیدلو یا د ګټې اخیستنې لپاره ورزي، د کتابتون جوړونکي څه ډول احساس کوي، دا پښتنه استاد محمد اسب سمیم دا رنګ ځوابوي.
چې د پرانستې په ورځ مې همدا اوس احساسات و لکه نن چې دي چې ډېره شوخي نه شي. زما ملګري ما ته ویلي چې په دې مومن په للمه باران شو او سهار چې راپاڅېده چې سم سپورې ولیده، وایي خدای پاک ته ویل چې خدایه دومره احسان دې راسره وکړو، زه در سره څه وکړم، ګډ شم، درته خوښ به شي. نو زه خو د دوی دپاره د خپلو احساساتو نه څا وینم، او دوی د مننې د دوی د تشریف راوړلو او د دوی د قدمونو د نیکۍ دپاره د دعا د ډېر زیات هېڅ راسره الفاظ نشي تېر نه شي رایستی ابده، او د ما احساسات ډېر قابو لاندې نه راځي.
د یادولو ده چې حمزه کتابتون چې کابو 15 کال وړاندې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې استاد محمد اسب سمیم د خلکو پر مخ پرانست، د ننګرهار پونتون پر ماسیلینو او ځوانو لیکوالو سربیره ورته له کابل او کندهار پوهنتونونو څخه هم محصلین د خپلو مونوګرافونو د بشپړېدو په خاطر ورځي. استاد محمد اسب سمیم وایي چې په حمزه کتابتون کې تر 1000 پورې کتابونه راټول کړي چې په پښتو سربیره په فارسی، اردو، عربي او انګریزي ژبو کتابونه هم ترلاسه کیدای شي چې غټه برخه یې پښتو کتابونه جوړوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خپرونو کې به مو د ناول او افسانه لیکونکي نصیر احمد احمدی نه د هغه د ناول لیکنې او کتابونو د خپرولو په اړه اورېدلی وي. دا چې ځوانان لیکوالان له کومو تدابیرو کار واخلي چې په ټول پوره ناولونه او افسانې ولیکي، له ښاغلي احمدی به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسو وروسته ناول چې لا چاپ هم نه دی د میرویس خان نیکه په اړه دی. کده دغه ناول په اړه د مشال راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ناول د میرویس نیکه په ژوند باندې راخستل شوی دی. دا یو تاریخي ناول دی، نه یوازې زموږ تاریخ بلکې نړۍ تاریخونه هم دغه جنگ او جګړو له وژلو له وحشته ډک دي. تاریخ کې یوازې جګړې راخستل شوی دی، یوازې فتوحات راخستل شوی دی، یوازې ماتې راخستل شوی دی. نو زموږ تاریخ هم همدغه پیښونه ډک دی. فرزند ورور ورور وژلی دی، ورور دی ورور سترګې وړاندې کړي دي. دا خبرې ډېرې دي په تاریخ کې. زموږ په تاریخ کې ځینې دغه څیرې هم سته چې هغوی واقعا له تورې سره دوی د قلم خاوندان هم و، دوی د عقل خاوندان هم و، دوی د فکر خاوندان هم و، دوی د خلکو د هوساینې خاوندان و. دوی یو آزاد آزادۍ لپاره یوازې جګړه نه ده کړې، یوازې تورې نه ده راخیستې، عقل او تدبیر کارولی. په دغه کې یو میرویس نیکه و. کله چې میرویس نیکه ناول لیکه نو طبیعي خبره ده دا یو تاریخي ناول و. دغه ناول لپاره ما ډېره مطالعه وکړه. درې څلور تاریخونه مې ولوستل، هغه تاریخونه چې افغانانو لیکلي وو. ما په دې اړه باندې د ایرانیانو هغه مقالې چې د میرویس نیکه په اړه باندې لیکلي وي هغه هم ولوستې. دوی د تاریخ د تاریخونو ځینې برخې مې هم ولوستې. دوی هم میرویس نیکه ته د یو داسې کس په سترګو لیدلي دي چې هغه پوه یاد کړی دی، هوښیار یاد کړی. او هغه د چا خبره په مسله باندې زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې، هغه د بینوا صاحب تاریخ و. ډېر معلومات مې له هماغه نه راواخیستل، ځکه چې زه نقیز معلومات ول په ډېرو مقالو کې. فرضاً یو صحنه د میرویس نیکه یو رقم لیکل شوی و، بل تاریخ بل رقم لیکل شوی و. نو په هماغه باندې مې قناعت وکړ.
ځوانو ناول لیکونکو ته مو توصیه څه ده چې له کومو تدابیرو کار واخلي چې په ټولنه کې ستاسې په څیر د یو ښه ناول لیکونکي په توګه متراشي؟
زه فکر کوم چې تر هر څه مهم لومړی شرط مینه ده. مینه علاقه ده. که یو ځوان یا هر هغه څوک چې لنډه کیسه ناول لیکي له لیکنې سره مینه او علاقه ولري، نو هغوی کولی شي. دوم خبر دا ده چې مطالعه ډېره ضروري ده. دوی د مطالعه وکړي، لومړی د ځان پوهوي، وروسته د بیا قلم کتاب سره وخت یو څه ولیکي. بله خبر دا ده چې تشویق ډېر رول لري. هغوی چې په لنډه کیسه په نثر په ناول باندې پوهېږي، که دوی ځوانان تشویق کړي، هغوی واڅوي لیکنه کې تیروتنې اصلاح کړي، لارې چارې وروښيي، نو دا هم یو ډېره مهمه او اساسي لاره ده چې موږ په راتلونکي کې ډېر لیکوال ځوانان ولرو، ډېر تکړه ځوانان به ولرو. په نورو برخه کې موږ تر نړۍ شاته پاتې یو، همداسې په ادبیاتو کې هم شاته پاتې یو. په دنیا کې ډېر دغسې ناول نو لنډې کیسې شته چې هغوی ډېرې لوړې جایزې اخیستي دي، حتی د نوبل په سویه باندې دوی جایزې اخیستي دي. هغه د دنیا په ډېرو ژبو باندې ژباړل شوي دي، او ټول په دې باور دي چې هغه یعنی د شاهکار په سترګه باندې ورته ګوري. که موږ هغه کتابونه، هغه ناولونه، لنډې کیسې مطالعه کړو او په اړه برخه باندې فکر وکړو، پایله تر پایه پورې په تلوسه باندې، په فرضاً ډیالوګونو باندې، په کرکټرونو باندې، په غوټه باندې، داسې دوی څنګه دغه کیسې ته انکشاف ورکړی دی، دغه ټولو اړخونو باندې تر پایه پورې موږ غور باندې وکړو. یعنې د یوازې لوستلو او خوند اخیستلو لپاره یې ونه لولو، بلکې په اړه برخه باندې فکر وکړو، څه ور نه زده کولای شو. بل خبر دا ده چې ځوانان که یو څه لیکي نو نقد دی وړاندې کوي، له دغسې کسانو سره دې شریکې چې هغوی په یو څه باندې واقعا پوهېږي، او دوی ته لارې چارې ورښودلی شي. او دوی هېڅ وخت نه ناامیده کېږي، ځکه چې ناامیدي په خپله هغه د شکسته لامه ده. ماته د نمونې بیا دې ولیکي، هېڅ وخت نه ناامیده کېږي. بل هغه لوی لیکوالان چې دنیا هم دي، دا خو داسې نه ده چې دوی له ماشومتوبه نابغه وو. دوی هم بالاخره له صفره شروع کړې ده. په لومړي ځل یو څه لیکلي دي، بیا بیا یې لیکلي دي، برات سوي دي فرزند نورو لخوا، نقد قربان سوای، ناامیده سوي دي، خو بیا یې هم خپل شهامت لاس نه دور کړی، بیا راپورته سوي دي، بیا شو درېدلې دي، بلاخره پوهېدلې دي او دغسې یو څه یې لیکلي دي چې په نړیواله سطحه باندې هغه اوس شاهکار ګڼلی سو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری یک شنبې پورز د الپلا په نوم یو خصوصي پوهنتون د خپلو محصلینو د عملی کارونو نندارتون جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. په دغه نندارتون کې د یاد پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصلینو د خپلو عملي کارونو په لړ کې ډول ډول ودانیزې نمونې او وسایل او د اقتصاد پوهنځي محصلینو د خوراکي توکو محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. د دغه نندارتون په اړه د یاد پوهنتون رئیس ډاکټر سید معشوق سادات مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مختلفو پوهنځیو محصلین دي، هغوی د خپلو عملي کارونو یوه ننداره هم دلته لیدونکو ته وړاندې کوي. د انجینرۍ پوهنځي محصلینو مختلف ماډیولونه جوړ کړي دي، همداسې د ژورنالیزم او اقتصاد د شریعتو پوهنځي هم یوه غرفه جوړه کړې ده چې هغوی بالخصوص د اداري فساد په برخه کې کار کوي. همدارنګه د حقوقو سیاسي علومو پوهنځی هم چې هغوی د مختلفو تحقیقاتي پروژو بالخصوص د محصلینو د تمثیلي محکمې یوه بېلګه هم دلته جوړه کړې ده.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی استاد ببرک میاخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د محصلینو د عملی کارونو نندارتون نویو راتلونکو محصلینو ته د زده کړې روحیه ورکوي.
د پوهنتونونو وظیفه دا نه ده چې یوازې استاد تختی ته ودرېږي او په تیوریکي لحاظ باندې هلته درس ورکي یا شاګرد یوازې تیوري زده کړي، بلکې عملي کارونه او د دې په خوا کې تحقیق او ریسرچ هغه څه دي چې شاګرد ته یو لوری ورکوي او حقیقت ته رسوي. دوی تل دغه نندارتونونه او غونډې جوړې کړي دي چې دا د شاګردانو په تشویق کې هم ډیر ځای لري او په ټولنه کې په خپله د دغه پوهنتون اعتبار لوړوي. راتلونکي محصلین په دې باوري کوي چې همدغسې یو مرکز ته لاړ شي چې هلته د عملي چارو ورته نندارتونونه وي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال چې د نندارتون څخه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په واقعي ډول دوی د عملي کار ساحه په پراخه ده او دوی محصلینو ته د عملي کار دپاره ښې زمینې برابرې کړي دي. او یو هم دغه نمونه چې موږ ولیده چې دوی د انجینرۍ محصلین او د اقتصاد پوهنځي محصلین چې دغه دوه پوهنځي دوی ویاړلې پوهنځي لري، دې کې ډېر په ښه شکل باندې دغه خپل محصلینو خپل عملي کارونه کړي وو. په عمل کې دا دې ولیدل چې مثلا څرقه ودانۍ جوړیږي، څرقه یو د اوبو بند جوړیږي، څرقه د کیږي خپل په خپل لاس باندې نمونې جوړ کړي وو. نو واقعا موږ د الفلا پوهنتون دغه هڅې ستایو.
د نورو خصوصي پوهنتونونو په مسؤلینو غږ وکړ چې د محصلینو د عملی کارونو نندارتونونه جوړ کړي چې محصلین د نظری کارونو ترڅنګ په عملی کارونو کې هم وړتیا پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
پاکستان کے لگکی پکم حال کی دی
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور کوي.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وای چې مونږه مینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي قسم نه.
د اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا.
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی خبرونه پرګنې کې د هرې چهارشنبه پورس پوکم سلور بجې او د هرې شنبه پورس پوکم دوه بجې.